السلام علیکم قدر منو اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه ته یو ری بیا هم شراغ لاسته نن د 2019 کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده او د سه شنبه ورځ ده. وخت سعودي په پېښور کې د شپې لس او کابل کې نه نیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. زه نصیر کاکړی مول پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د افغانستان صدر اشرف غنی اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی او دوه نور جګپوړي طالبان خوشی کوي. ویل کېږي چې دغه درې واړه کسان به قطر ته ولېږدول سي. او بلخوا د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې د حکومت په ضد د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو احتجاج نن د 13 ورځې هم دوام درلود. د کورنیو چارو وزیر ویلي مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا خبره هېره کړې. او د مخالفه مسلم لیگ نون ډلې ناروغ مشر میاں نواز شریف ته د علاج لپاره خارجي هیواد ته د تګ اجازه ورکول لپاره حکومت د کابینې لغړو سره سلا مشوره شروع کړې ده. د کورنیو چارو وزیر ویلي نواز شریف ته د بشري همدردۍ په اساس شایي چې اجازه ورکړي. قدر من اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه او څېړنې په دغه خبرونه کې را سره دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پایا را سره مل اوسئ. بیا هم شراغ لسته او په خبرونه کې پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د طالبانو لبن څخه د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په شرط له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د طالبانو دوه نور مهم غړي خوشی کوي. په دې اړه بشپړ تفصیل کابل حکمل روان صدات راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د باګرام له زندان څخه د طالبانو د دریو مهمو کسانو په مشروط ډول آزادولو امر وکړ. اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې د طالبانو دا درې مهم کسان انس حقانی، حاجی ملی خان او عبدالرشید له زندان څخه په دې شرط آزادیږي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په هدف مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي. نوموړی وایي له باګرام زندان څخه د طالبانو د دې مهمو کسانو د آزادولو د امر پریکړې د نړیوالو شریکانو په ځنګړی توګه د امریکا متحد ویلتون سره په همغږی تر سره کړي.
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یو ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د 2018 میلادي کال د اگست په اتمه د طالبانو لخوا د تختول شوی د افغان امریکن پانتون دوه تنه استادان چې کیوین کینګ دی امریکا او ټی وی ټی ویکس دی استرالیا دی منډلو لپاره پیل شوی هڅې نتیجه ورنکړه. نو موري زیاته کړه د بهرنیو استادانو خوشی کېدل د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره په غیر مستقیمه توګه په مذاکراتو کې د آزادولو مهمه غوښتنه و. اشرف غنی وای د افغان حکومت لخوا د طالبانو درې مهمو سانو زادولو په بدل کې به د طالبانو ډله د افغان امریکن پانتون تختول شوی دواړه استادان آزادیږي.
د 2014 کال د اگست د میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان امریکایي پانتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو له کابل ښار څخه وتښتول شو.
په کابل کې د امریکا سفیر جنباز د افغان حکومت له زندان څخه د طالبانو د دریو مهمو کسانو د خوشی کېدو له اقدام څخه ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړې چې طالبان به هم د سولې په طرف مخ پر وړاندې حرکت وکړي. جنباز د طالب زندانیانو د آزادولو فیصله یې د افغانستان د حکومت زړورتیا وګڼله او ویل چې روان حالت به د جګړې په ختمېدو مثبت اغیزه وکړي. انس حقانی او د طالبانو دوه نور مهم قومندانان په داسې حال افغان حکومت سره د طالبان طالبانو مخامخ مذاکرات او د طالبانو لکې څخه د دوو بهرنۍ استادانو د خلاصولو لپاره شرط ایښودل شوی چې ولسمشر اشرف غنی ویلي دا مهال د افغانستان له حکومت سره د طالبانو 11,000 کسان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي او د قانون له مخې له هغوی سره چلند کیږي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا جوړه ده. قدر من اوریدونکو، د افغانستان له باګرام زندان څخه خوشی کیدونکو دغه درې واړه جګپوړي طالب مشران څوک دي، کله نیول سوي دي، او د حقانی ډلې سره څه تعلق لري، دا ټول هم په دې رپورت کې. دغه درې واړه کسان چې نن د کابل امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې خوشی کیږي، یوې انس حکانی نومیږي چې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې نیول شوی وو. د حکانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حکانی زوی دی او د حکانی ډلې د اوسنی مشر سراج الدین حکانی ناسکا ورور دی. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي انس حکانی په خوست کې ونیوي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې په هغه وخت کې ویلي وو چې انس حکانی او حافظ رشید په یو خلیجی هیواد کې نیول سوي وو او افغانستان ته وسپارل سو، خو د هغه خلیجی هیواد نوم یې نه دی په ډاګه کړی. انس حکانی په حکانی ډله کې پخوا دومره مشهور نه وو، خو تر 2014 کال څخه لږ مخکې هغه وخت مشهور سو چې په خلیجی هیوادونو کې د حکانی ډلې لپاره چندې شروع کړې او د دغه ترګری ډلې د پروپاګاند او ځینې ستراتیژیکي فیصلو کې برخه اخیستل پیل کړل. د انس حکانی سره یو ځای نیول سوی حافظ رشید په اړه بیا ویل کیږي چې هغه هم د یوې وتلې جهادي کورنۍ څخه دی او افغان استخبارات وایي چې دغه وسلوال کومندان به ځانمرګي بریدګر برتی کول، هغوی ته به یې تربیه ورکوله و ډیورنټ کرښې ته نږدې یې ساتل او خپل هدف ته به یې لیږل. حافظ رشید د محمد نبی عمری ورور دی چې په 2013 کال کې له هغه 15 طالب کومندانانو څخه و چې امریکا له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او قطر ته یې ولیږل. محمد نبی عمری د امریکایي اسکر بو برګډال د خوشې کولو په بدل کې له 4 نورو افغان طالب کومندانو سره کماندانانو سره خوشی سو. نیویارک ټایمز د افغانستان د استخباراتي چارواکو له خولې ویلي دي چې حافظ عبدالرشید د پاکستان د پنجاب صوبې په چکوال ښار کې اوسېدی. چکوال هغه سیمه ده چې د پاکستانی پوج د عسکرو د ګمارلو لپاره مشهوره ده. هغه باندې په ختیځ افغانستان کې د ځانمرګي موټر بم پلان جوړول او عملي کولو تور هم دی چې پکې لږ تر لږه یو کم نیوي کسان په یو بازار کې وبژل سو. وایس اف امریکا جوړه ده. په فیسبوک باندې دغه خبرونه په ژوندۍ بڑا لیدل سي facebook.com/voa. او اوس هم د انس حکانی، حافظ رشید او مالی خان په خوشی کې دو په افغانستان کې سیاسي مشران او د پارلمان غړي سوي د ټوله حال را کوي. حکمل روان په دې رپورت کې.
خو په مجموع کې متاسفانه چې دغه نوه بنیاد ازادی او مرکبا زانته یو لار خو هم ما ته پتاوه چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوکي کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
دوی صف امریکا جوادا او هم یو بل رپورٹ چې په ورستیو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډیپلوماټیکی کړکیچ زیات شوی و د هغه ورسته چې کابل تور ولګاو چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د استخباراتي ادارې لخوا ځورول شوی او هغه ته د حاضرېدو امر هم شوی و په ورته وخت کې اسلام آباد بیا تور لګولې چې په کابل کې د پاکستان سفیر ځورېدل سوی او په هغه پسې خلک پسې وي چې له امله بیا پاکستان په افغانستان کې خپل د ویزې دفترونه هم وتړل خو روند د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر سره د بهرنیو چارو د سکرټري کابل د سفر کړیو چې هم په دغه مسله خبري وکي او سره په پېښور کې چې افغان مارکیټ د هغه په کښاله هم خبري وکي او په ځینو نورو مسلو هم دغه ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو د اړیکو په رغولو کې څومره رول ولوبوي زموږ خبريال ریاض حسین له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمی او خې اړیکو جوړولو لپاره د پاکستان د خارجه چارو سکتر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر د افغانستان سفر کړی دی او ماهرین امید څرګندوي چې د سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې دوام ولري او سولې طرف ته پرمختیا وشي د افغان دولت د دواړو هیوادونو د ستر مامورینو ترمنځ د ناستې او خبرو اترو تصدیق کړی دی په دې حق له خبر پښتونخوا کې نوموړی خبريال مشتاق یوسف زیوای یوازینې د خبرو اترو لار ده چې دواړه هیوادونه خپل اړیکې مخ په وړاندې بوزي
زه په خپل باندې وحید لارم دا ده چې دوی وتر کینی او د دې مسلو حل ده یو ملک نه الزام لګي او دا غیر پس ده خپل الزام لګي نو مسله نور حل دی په دوی کې د طالبانو یا د افغانستان او یا د طالبانو د امریکای چې کوم امر او ذکر کیږي نو بای بای بډې رقم خبرې شوې یو دا د دې دوه ملکونو ترمنځ چې کوم تاسو ته والي دي کوم
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ورستو کې تاوتریخوالی لا نور هم زیات شوی دی او دواړو ملکونو په یو بل د خپلو سفیرانو د زورولو تورونه هم لګولي نیولی وو او د پاکستان حکومت په افغانستان کې خپل سفارت هم بند کړی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ په پولو باندې ډزې هم شوې وې چې پکې ګڼ شمېر کسان د جوبل کېدو خبرونه هم راغلي وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د افغانستان د ذریعو په حواله وایي دواړه هیوادونه په مرکزي ښار پېښور کې د افغانستان مارکیټ د شخړې د هواري لپاره په کمیټې جوړولو سلا شوې دي. په ژوندۍ خبرونو نظر لرونکي او سیلونکي حق نواز خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ خې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
دین بل خلاصون شتنه یو خو هند سره د پاکستان تعلق په خکېدو روان دی یو خبره ده. خو بل لخت ک افغانستان سره حالات خراب وي نو زمونږه نه بلکې اټلونکي وخت چې څومره منطقه ده یا د څومره دغه دي نو دا خطر افته نو دا ضروری خبره ده چې دی د تعلقات خکې او زدانه مې چې غنیدا سړی غټ بدلون راغی دا کم ډیلیګیشن یا دا کم پلاوی چې تللی دی د کابل ته نو ما په خلک تک را تک پکار دی او وسره وسره د خلکو په سطح باندې هم ځکه چې افغانستان ولس هم ډیر انحصار دلته دی زمونږ هم ډیر داسې خلک شته چې هغه افغانستان د روزګار د فرضي
په ورستو کې د افغانستان حکومت د طالبانو د درې قیدیانو د خوشی کولو اعلان کړی دی چې پکې د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او د هغوی ماما هم شامل دي. او د افغانستان په خوانی د استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په حواله ډان ورسپانه لیکي چې د دورې مقصد په افغانستان کې د طالبان قیدیانو او د امریکایي د دوه پروفیسورانو د خوشی کولو معاهده ته اخیری شکل ورکول وو. خو د پاکستان حکومت لخوا په دې حق لاسنه دی ویلي شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته چې په د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت په خلاف احتجاج نن دویمې هفتې ته ورسېد او د جمعیت علما اسلام مشرانو د مولانا فضل الرحمن په کور کې ناسته کړې ده او په دې اړه خبرې کړې دي چې د دوی پلان بي به څه وي. د ترڅنګ د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د مسلم لیگ نواز ناروغه مشر میاں نواز شریف و خارجي هیواد ته د علاج لپاره د تاګ په اجازه باندې هم غور کوي او خبري اترې روان دي چې د هغه نوم د سفری بندیزونو له فهرست څخه وباسي. دا ټول حال په تیر خبرونه کې له اسلام آباد څخه زموږ خبريال اورنګزیب خان بیان کړی. یو عربي اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه مننه تاسو جی بالکل وړاندې چې کله نواز شریف صحت خراب شوی و نو د دې رول د چانور های کورټ کې د دې د ګوند لخوا یو قاضي مقرر و چې په میډیکل یا طبي بنیادونو باندې د دې د ضمانت اور کړی شي. هغه وخت په بعد اعلی مقصد تاسو ونو ضمانت ورکړ او به ورته ویلو چې د دې د بار ضمانت لپاره راځي نو عدالت د نه راځي بلکې پنجاب حکومت نو د لا خواسته کړی. تاسو خبرونه راغلم چې د نواز شریف په چکم صحت وو هغه تیر ورځو کې ډېر خراب شوی وو او د دې لخوا دا تورونه د موجوده پاکستان کې لیکن صاحب حکومت ته ګول شوی چې نواز شریف سره سکیږي سازمان ورته لسی نظموار به د پاکستان لیکن صاحب حکومت وي. تیر ورځ دا څه څنګه وشو په اسلام آباد کې چې نواز شریف نوم به د اگزیت کنټرول لیست یعنی بهر ته باندې بندې نوم لرن نو مستر ویچی او دا هر څه د نیپ چې د صاحب ادارت حکومت یې هم تاسو کړي او خو یو څه ځادي ځواب نه ورکړي اینه په سنن کډینې کې دا فیصله شوې ده چې نواز شریف په بهر د اعلان سفارت یوازې د اعلان سفارت ته اجازه ورکړي کیږي او اعلان په پښتو دوی بیرته پاکستان ته راځي. شرطونه یې پکې دي یوه دي چې مهم شرط پکې دا دی چې دوی په سکیورټی باندې ضمانت ورکوي چې هر حال به اعلان په پښتو پاکستان ته واپس راځي. او خو پاکستان مسلم لیگ لخوا دا خبرونه را روان دي چې د نواز شریف بهر هیواد ته ورود لپاره سبا ورځ یو ایر امبولانس د برتانیې نه لاهور ښار ته رسي او په دې ایر امبولانس کې باندې نواز شریف چې د پاکستان دغه وزیر اعظم پاتې شوی دی هغه په علاج لپاره بار وړل کیږي د وخت چې هی کم بیماری سره مخ دی یعنی ځینه کې پلیټلیټ اها ضروري چې ځینه اګم ساتي او زخم بندلی هغه دومره کم شوی دی چې پاکستان کې دا علاج ممکن نه دی ذکر مسلم لیگ د ډاکټرانو چې کم ټیم دی او حکومت هم چې کوم ډاکټرانو ټیم ټاکل شوی دا هیڅ نه دا چې د دې علاج یوازې په بهر کې ځکه نو شریف ته دی طبي بنیادونو باندې بهر ته اجازه ورکړی شي.
اورنگزیب صاحب د بل خواته منګه اورو چې د حکومت مخالفینو هغه احتجاج په اسلام آباد کې شروع کړی دی، دا د دریم هفته تر رسیدلې دی او اوس دوی پر پلان بي باندې خبرې کوي. څه جزئیات تازه تاسو لاسته درغلي دي اوس؟
عجیب کوم د وخت کې هم د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مرکزی شورا دا د غونډه د ګوند مشر جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ کې په اسلام آباد کې روانه ده، په دې کې به دوی د پلان بي په حق له په دې کې مشاورت روان دي او داسې خبرونه راغلي دي چې تر اوسه پورې حتمي نه دي. ځکه چې دې کې څه فیصله چې کیږي هغه به نن شپې مولانا فضل الرحمن د جلسې په ځای کې به د اولس مخامخ یعنې چې کوم مظاهره چاندې دی دایې مخامخ به اعلان کوي. البته داسې خبرونه راغلي دي چې جمعیت العلماء اسلام لخوا د نورو اته مخالف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو چې کوم رهبر کمیټه ده آی ته غږ شوه دی چې ځان دې د جلسې دې تا کم چې اشنین میدان کې دلته ورسېږي وایي سره په هم په دې حق له مشاورت کیږي. تر اوسه پورې کوم خبرونه راغلي دي هدا راغلي دي چې جمعیت العلماء اسلام په دې غونډه کې چې څلورو منصوبو امیران او د سلو یعنی لوی ښارونو امیران د ګوند پکې شامل وو دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به سبا نه د څلورو منصوبو یعنی پنجاب سند خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې چې کوم مهم سړکونه دي هغه په تړي دغه شندوی د لاکډاون یعنی د ښارونو ترلو خبر هم په دې مشاورت کې کړی دا او نور مهمه خبره پکې دا ده چې کاراکورم هایوی کوم چې چین او پاکستان ترمنځ د تجارت لپاره استعمالیږي د دې لارو ترلو باندې هم د دې مشاورت شوی دی. د پاکستان میډیا د خپل ځرایو خپل دا وایي چې په دې ټولو خبرو باید ګوند مشرانو ته نن ته انتفاق شوی دی او اوس به دوی د نورو مخالفو سیاسي ګوندونو حمایت په حق له هغوی سره مشاورت کوي. هغه نه څه فیصله کیږي هغه فیصله به نن شپې مولانا فضل الرحمن اعلان کوي.
ډیره مننه، سلامات اوسئ.
قدرمن اوریدونکو منسیری ته نزدې یو پړانګ اویا کلان سړی چې دینو په هغه باندې حمله کړې ده او هغه څنګه مړ کړې ده تفصيلات به هم په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکو. خو یو ورځو حمله هورته چیري چې د ترګري زدې او عدالت د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د هغه په نورو پلویانو باندې رسمي فردي جرم لګولې دي چې د مذهب د سپکاوي په تور باندې آسیا بی بی د خوشی کېدو په محل د عدالت د فیصلې په خلاف نه یوازې دا چې مظاهره کړې وي بلکې تشدد هم کړی وو. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه.
د پاکستان د ترهګری ځانګړي عدالت د مذهبي تندره وډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی په ضد سرکاري اساسو ته د زیان او احتجاجي مظاهرو د لارې اړې ګړې پیدا کولو په تور قانوني کاروایی پیل کړې ده او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د لاهور ترهګری د ځانګړي عدالت د قضیې روزانه اورېدنې پریکړه هم کړې ده. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیا بی بی خوشی کولو پریکړې په ضد د تحریک لبیک په غږ په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره ترسره شوې وې او په دغه محل ولسی جذبات را پارولو او سرکاري اساسو ته زیان رسولو او د مظاهرو د لارې اړې ګړې پیدا کولو په تور د مقدمه اورېدنه لاهور هغره عدالت کې شوه ده. په دې موقعه د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په شمول د قضیه کې شپږ ملزمان حاضر شوي دي او بیا عدالت د خادم رضوی په شمول ټول ملزمانو باندې سرکاري اساسو ته زیان او د اړې ګړې خورولو او ولسی جذبات را پارولو په تور فرد جرم لګولې دي او یا د دوی خلاف په باقاعده توګه قانوني کاروایی پیل کولو پریکړه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپاله ډان تر مخه د تحریک لبیک مشرانو او نور ذمہ وارو په ضد یو شمېر مقدمات تا ترڅنګ د ترهګرۍ دفات هم لګولې شوې دي او اخباری رپورټ تر مخه ترهګرۍ ځانګړي عدالت د سبا یعنی 13 نومبر نه د غکزی په روزانه بنیادونو د اوریدنې کولو پریکړه هم کړې ده. د سنه چې په ډاګه کیږي چې ګنی عدالت د دغه کیس فیصله زر تر زره اورول غواړي. دا په داسې مهال چې پاکستان یو لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل لخوا د مرکزی حکومت په ضد اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې نن 13 ورځ ده. د خادم حسین رضوی او تحریک لبیک مشرانو باندې د اړی ګړی پیدا کولو ترڅنګ د ملي سلامتیا او نور مهم دستوري ادارو د مشرانو په ضد ولسی جذبات راپارولو الزامونه هم دي. او نن سبا اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ته خپلو تقریرونو کې مولانا فضل رحمان هم وخت په وخت د هیواد مهم ادارو مشرانو باندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د بېځایه ملاتړ تورونه لګوي او مولانا فضل رحمان دغه ادارو تر دې نه د لاس اخیستو خبرداري هم ورکوي. او د مولانا فضل رحمان دغه تورونو تر تیرو 14 ورځو کې د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور لخوا دوه پیری خبرګون مخې ته راغلي دي چې پکې جنرال آصف غفور د مولانا فضل رحمان لخوا د پاکستان فوج ته په اشارو کې دغه تورونه بې ځایه بللي او دا یې رد کړي دي. که څه هم اسلام آباد های کورټ دغه بیانونو په سر د مولانا فضل رحمان جمعیت علما اسلام فی ډلې باندې د بندیز لګولو خواست رد کړي دي. خو بیا تیره اونۍ لاهور های کورټ هم په دغه تور مولانا فضل رحمان په ضد د بغاوت کاروایی پیل کولو او داغه د نیولو په اړه خواست د اوریدنې لپاره منظور کړي دي او لاهور های کورټ په دې ترس کې مرکزی حکومت ته د دریځ وړاندې کولو لپاره نوټس یا خبرتیا هم جاری کړې ده. خود مولانا فضل رحمان او تحریک لبیک احتجاج کی اولوی او واضح فرق دا هم د چې د جمعیت علما اسلام په دغه 13 ورځو احتجاجي ناسته کې لا تر اوسه پورې د امنیت سم مسله نه درامنسته شوی او د دې پخلی نه یوازې حکومتي صفونو کې کیږي خو آزاد ذرایع هم د دې تصدیق کوي. خود دې په پرتله د عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه په ضد د تحریک لبیک لخوا تیر کال تر سره شوی احتجاجي مظاهرو کې ټول هیواد په زور تړل شوی او دغه احتجاجي مظاهرو په محل د مرګ جوبلې رامنځته کېدو سره سره شخصي او سرکاري اساسو ته هم زیان رسېدلی و.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. دا خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
د وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د روغتیا په اړه یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د هر ډول وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د ایالت د روغتیا محکمې یو نوې پروژه نن په پېښور کې پرانستې ده او د دغه پروژې تر مخه د صوبې ټوله اړوند محکمو ته د ډول ډول ناروغیو د مخنیوي لپاره په شریکه د کوټلې ګامونو د اخیستو ویل سوی دي او د ټولو کار به هم اړوند محکمې په یو ځای سره کوي. تفصیل عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د هر ډول وبایي ناروغو مخنیوي لپاره د صوبې د صحت محکمې یوې نوې منصوبې پرانسته نن د نهې پر ورځ پېښور کې وکړه. دغه منصوبې تر مخه د صوبې ټولې اړوند محکمې به د قسم قسم بیمارو مخنیوي لپاره په ګډه کوټلي ګامونه پورته کوي. د ملټي سیکټر آوټ بریک نومې منصوبې پرانستې په مهال د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان دیو نیوز ته وویل چې په منصوبه کار شروع کولو سره به په ښه ډول د وبایي شکل اختیارونکو بیمارو مخنیوی ممکن شي. هغه دا هم ویل چې متعلقه محکمه به د هغه بیمارو په اړه څېړنې کوي کوم چې وبایي شکل اختیارولی شي، او بیا به د هغې په اړه جامع منصوبه بندي هم کوي.
کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ دے، کا لائف اسٹاک دے، کا لوکل گورنمنٹ دے، کا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ دے، دا با مونگ سره کوآرڈینیشن کی دی با خپل رولز اور ریسپانسبلٹیز باندھے کار کئی مونگ با خپل رولز اور ریسپانسبلٹیز باندھے کار کو زمونگ کار ٹریٹمنٹ کے 100% دے زمونگ ریسپانسبلٹی دا ہو جے کلا ایمرجنسی ریسپانس وی یا جے کلا پریونشن وی نو آگے کے ٹول ڈپارٹمنٹس انوالو دی اور دا ہیلتھ وزدا ہوا ایم ایچ یو 20-30% انوالومنٹ دے نور نہ دے خو ذمہ ٹول پ مونگ باندھے راضی نو داشے مونگ زکن لانچ کو چی دا ذمہ واری مونگ تقسیم کو او چی کم آؤٹ بریک کی گی خدا ما کا کیا صحیح طریقے سارا ٹیکل کی گی
پرانستی په محل د خیبر پختونخوا د صحت محکمه چارواکو بشمول نورو صوبای محکمو اعلی چارواکو او د یو کی ایډ غړو د چاپمرستی سره چې دغه منصوبه پیل شو موجودو په دغه موقعه د خیبر پختونخوا د صحت محکمه سپیشل سیکرټری ډاکټر سید فاروق جمیل وینا وچی په صوبه کې وخت په وخت بیلابیلو ناروغو وبای شکل اختیارولو لوجی یو شمیر خلک متاثر شوی دي. هغه زیاته کړه چې د منصوبې پیل کولو سره به په راتلونکي کې د دغه بیمارو اثر او نقصان تر ډیر حد پورې قابو کړی شي.
د جګر تاسو به اوس ریسنتلی کتلی وی چې یو آؤټ بریک چې کوم هغه د دغه راغلی او د ډینګي راغلی او دغه سي لشمینیا راغلی او د دې نه علاوه کانګو وایرس چې کوم جنرال تر راغلی نو اغه ناروغي چې دا کم راځي او دا زړه د قدرت طرف نه راشي خود انسان کار دا دی او د ډیپارټمنټ په تور زموږ دا کار دی چې داغه د پرمغ تیار یو چې داغه مخنیوي مو کړی شو او کوغه راشي نه چاغه داغه اثرات کم نه کم شي. ان شاء الله زموږ امید دی چې د پلین سره دا چې کم سخت کال مونږ کم د ډینګي خلاف قدمونه چټ کړی وو او هغه کم ډیر کامیاب شي نو آینده به ان شاء الله د دې نه زیات هم په دې کې کامیابی وو. دا پلین بالکل سم دستی به کیږي دا نه چې د دې لپاره بس ټایم وي بس دا پلین راغی او په دې باندې موږ اوس کار شروع کوو او دا د ټولو صوبې لپاره دی او زړه د اوس کم زمونګه قبایلی سیمه د ناغم په صبح کې راځي دا ټولو د پاره دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي ریسپانس یونټ د شمیرو تر مخه په صبح کې تر دې دمه سکم وزارتنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوې ده په کم کې چې د 2.5 نه زیات تنانو تعلق د پیښور سره دی. یاد دی وی چې کال 2018 کې د ډینګي وایرس وبای شکل اختیارولو په نتیجه کې د اویاو پوری تنان په ټوله صوبه کې په حق رسیدلی وو چې پکې د 50 تنه سیوا تنانو تعلق د پیښور سره خودلې کیږي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
او سهم د روغتیا په اړه بلوچستان څخه یو رپورت چیرې چې د تشنج یا د ټیټنس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین شروع شوی دی او روغتیایي چارواکي وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 3 میلیونه پورې میرمنو ته د ټیټنس ضد واکسین ورکول سي او دغه کمپاین به د نومبر تر 14 نیټې پورې دوام ولري. او د روغتیایي چارواکي دا هم وایي چې هغه نجونه او ښځې چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه تر 50 کالو پورې وي دغه واکسین ضروري وي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د سیاحت چارواکي وایي چې په لومړي ځل باندې د تشنج له ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره شپږ ورځنی کمپین له پرون څخه پیل شوی دی چې د نومبر تر 14 پورې به دوام ولري. صوبایي حکومت، یونیسف او دغه ډول د ملګرو ملتونو د روغتیا اداره WHO په مالي مرسته باندې ترسره کوي. په دغه کمپین کې به و 10 لک ته نږدې کور په کور و هغه ښځو ته به واکسین ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلو څخه بیا تر 40 کلو پورې وي. په بلوچستان کې د WHO ډاکټر رحمت الله ویل چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده.
تشنج د شي د جټکو یو بیماری ده چې دا دغه جراثیم په کلو کلو په داخ اور کې دا جراثیم ژوندۍ د انسان بدن له د وین په ذریعه داخله شي نو دغه د جټکو بیماری ورته وایي. په هغه کې د انسان دماغ کار پرېږدي، بالکل لاسوب شي او جټکی وي او دا د سا اخستنګ صلاحیت چې دا ختم شي او علاج یې انتهایی مشکل او ګران دی او ډیر کم مریضان بچاوي شنی او د مور په وینه کې شامل شي او هغه په 3 ورځې د سیون شي په 8 ورځې پورې دغه کښنۍ سدي د تمرګ ورسی.
د روغتیا د څنګه چارواکي وی چې په بلوچستان کې د تشنج واکسین په سلو کې یوازې و 15 شوزو ته ورکول کېدی چې هم له دغه کبله هر کال به له تشنج زخه یو شمیر شوزو خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نو د دغه د بچایو ترګر دوشه طریقه دا ده چې موږ خپل خوندو من ته کښنی تر پیدایش د مخه کم از کم دوی یا درې د حفاظتي ټکې ور ولګو. تاری مولې ته ټیمان ځان ورسئ.
د روغتیا د څانګې ماهرین ویي چې د تشنج دغه جراثیم په خاورو کې په کلو کلو موجود وي.
ولې دغه اکثر هغه خلک چې په کلو کې په دایانو باندې یا د شي په خراب ځای کې په خیرن ځای کې چې کوم دغه کښنیان پیدا کېږي د هغو د وجود کېږي.
د تشنج څخه د ژغورنې لپاره و ماشومانو ته هم د دې واکسین ورکول ضروری دی.
او کوم چې کښنیان پیدا کېږي تر یو کال پورې د دغه خپل په حفاظتي ټیکو په کورس کې درې ټیکې لګیږي. نو هغه د کوم چې کښنیان دي د موږ خپل حفاظتي ټیکو مرکز د صحت ادارې هغه ته ورورسو چې د بیماریانو زه کښنیانو زنانې بچاو شي.
د تشنج د مخنیوي دویم پړاو به د روان میاشتې د دسمبر پر 14 پیل کیږي او دغه ډول دریم پړاو به د روان کال په جون کې ترسره شي. د صحت چارواکي وایي چې په بلوچستان کې دوی د خطرناکو ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه کمپاین چلوي چې یو شمیر شجي او ماشومان له دغې ناروغۍ څخه وژغورل شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسی یو بل بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
کدر مون اوریدونکو دیوا ریډیو، تاسو په میډیم ویوز یا په منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت هم اوریدلی سئ. او اوس لکه څرنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، وخت سوه دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د تل په څیر مختار خلیل کوي.
د پاکستان د پخوانی قبایلی سیمې وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره ورکړی شوی دوه ممبران خاغلی محسن داوړ او خاغلی علي وزیر د شمالي وزیرستان د خړ کمر په مقام د پاکستان د فوج او احتجاج له درابطو قبایلو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورته کېدو او بیا د فوج په ډزو د دیارلسو کسانو د وجلې کېدو په واقع کې د پاکستان حکومت اونیول او یو میاشت جیل کې د تیرولو نه پس په 13 سپتمبر دا دواړه مشران په ضمانت راخوشي کړی شول. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د اخبار د نامتو لیکوال د غلام قادر خان یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرقت ته د دوستانی قیمت. غلام قادر خان په ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ په جیل کې د اخبارونو او د کتابونو ورکول غوندي د نورو بنیادی اسانونو هم محرومه ساتلې شي وو. دین علاوه د قومي اسمبلی سپیکر په جیل کې د پروتو نورو ممبرانو د اسمبلی اجلاس لا دراوستو خپل اختیارات استعمال کل او غوی د اسمبلی اجلاس لا راوستل. خود خاغلی علي وزیر او د خاغلی محسن داوړ دراوستو د پار سپیکر د پروډکشن آرډر جاری کول خپل اختیارات د نامعلومه وجوهاتو له سببه استعمال نکړل. خو باوجود د دې د علي وزیر او د محسن داوړ په استقامت کې فرق رانغلو او دوی په خپلو خبرو ټینګ پاتې شول. د دې دواړو مشرانو د دې تکړه حوصلې سرګندونه د دوی مرستیالانو د دوی د جیل نه دراوتو وروستو دوی له ورکړو میلمستیاګانو کې خپلو تقریرونو کې وکړله. د جیل دراوتو نه پس خاغلی علي وزیر او خاغلی محسن داوړ په خپلو تقریرونو کې په 26 جولای خړ کمر کې درامنځته شوي پیښې ټول سترګو لیدلې حال بیان کو، کم چې د حکومت او د دوی خلاف د شوي اف آی آر د بیان نه بیخي مختلف دی. د خاغلی محسن داوړ او د خاغلی علي وزیر د جیل په دوران کې د فاټا د صوبایي اسمبلی د پاره په نشستونو ووټونه وشول. په دې کې کامیاب ممبرانو خود خپلو ممبرو سوګندونه پورته کړل او ناکامو امیدوارانو خپل فریادونه الیکشن کمیشن ته یوړل. ډان لیکي چې د صوبایي اسمبلی د قبایلی سیمو په نشستونو انتخابونه کول د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو او د دې ځای د خلکو د ملک د نورو سیمو خلکو سره په عام زیست روزګار کې د راګړي کولو په لوري یقینا چې یو بل اهم اقدام دی. خو په خوانو قبایلی سیمو کې د پیرنګي د دور د اف سی آر د قوانینو په ځای د عامو ملکی قوانینو د نافذ کولو او د دې سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو د عمل په حق له که حکومت ارسومره باډی کوي ولې دا ټول کار یقینا چې په صحیح طریقه نه دی شوی څکا چې د دې ټول بدلون په لړ کې د نوي نظام ډېر خامې رامنځته شوې دي د خامو په فیصلو کې د ډیل کولو یا د ډیر وخت خستو د ماملو په حق له د مکمل او د صحیح معلوماتو نه لرلو په وجه د جلدبازی او غلطو فیصلو کولو او د زوړ نظام د زینو برخو د قائم ساتلو په شکل کې د قبایلی سیمو د خلکو د پاره دا وخلوي مسلې را پیدا کړې دي د پخوانو حالاتو د قائم ساتلو قوتونه لا د منځه وتی نه دي او د حکومت له اړخه د راپورته کوونکې اړی ګړی په شکل کې خلکو لا دا تریخ احساس ورکوي چې دوی اوس هم د تربګنې د هم اغه سلوک لاندې د محکومې جون تیری کم چې بدوی د اف سی آر لاندې تیرولو دان خپل مضمون کې نور لیکي چې د موجوده حکومت په ډوبی کال کې قبایلی ضلعو کې د ذکر وړ هیڅ سلوې ترقیاتي منصوبه نه ده شروع کړی شوی قبایلی علاقو له سالانه د سلو عربو روپو ورکولو لوس شوی وو په دې کې صرف د لسو عربو د خصوصي رقم وعده وشوه خو دا رقم هم په قبایلی سیمو کې د خرچ کولو په ځای وار په وار سرکاري کاتو ته اړولې راړولې شي پروان مالی کال کې هم ښکاري داسې چې د قبایلی ضلعو د ترقې لپاره وستې شوي رقمونه به سرکار واپس په خپله خزانه کې جمع کړي ځکه چې د هیڅ یوې منصوبې پی سي 1 قدرې په موقع لا نشته د درنو ترقیاتي منصوبو د پی سي 1 تیارول یو کال اخلي او په دې قسمه سره منصوبه لا کار قدرې شروع کړي شوی نه دی نامتو لیکوال غلام قادر خان په ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اوس شمالي وزیرستان کې د تعلیم د یو خار په جوړولو سلا شوی وو په دې حق له تجویز یوه داسې نوی ان جی او وړاندې کړی دی چې د تعلیم ماهران ورسره د سره شته دی نه د تجویز مطابق شمالي وزیرستان کې به د نورو تعلیمی ادارو نه علاوه یو یونیورسيټي او یو میډیکل کالج قائمول شي هر کله چې دا هر څه فاټاله د ملګرو ملتونو په ترقیاتي منصوبه کې دوران دي نه شامل دي
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو او سهام یو بل رپورت چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې د پاکستان د خزانی یا د مالیه سلاکار حافظ شیخ یو ویډیو ډیر زیاته په گردش کې ده چې خلکو اور باندې اوس یو ډول ملانډې هم شروع کړې دي چې څو پښتنه ځین کوي چې په مارکیټ کې ټماټر په 2 روپۍ دي نو دی وایي چې په ولستي بیا هم هغه څخه پښتنه کوي چې دا په کم مارکیټ کې دي په اسلام آباد یا په پنډی کې خو دا په 2500 روپۍ یو کیلو دی نو زموږ خبریال حمید الله هم دغه ادعا په ترڅ کې د سبزیانو منډي یا مارکیټ ته ورغلی دی له خلکو سره خبرې کړې دي دکاندارانو سره خبرې کړې دي یو رپورټ حساب لپاره برابر کړی او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
تقریبا 15 کیلو وزن دی دا په 2500 روپے منګه ملاویږي نو ګران سرجه منګه سګه ګران خرصو کیلو چې دا 140 روپے کیلو پر 150 باندې خرصو ان کې 140 هم خرصو ګډ وړي خرصو نو ډیر ګران سرجه لکه بل دا چې کوم دي سرجه دا زمنګ د وطن دغه ګوپی دی دا اردان دی دا په 30 روپے کیلو منګه خرصو منګه تردان ملاویږي په دې شم دا منګه مزدوري کوي
ما سارن په منډه کې یو لس کیلو ګوتې پس واغستلې په 1450 روپے د پنديالې زمیدار بند کړی ویزه نه ورکو نو د سینا شکرته خلک هم پکې شته دي پروسه کال ما د پنډي د وطن په سیزن کې غستې دي زمونږ د پنځه لک روپو سودام کړي زمونږ له 2 لک روپې هم نه دي کړي هغه ولې چې په 120 او 130 روپې په 100 روپې شاپر به زمونږ خرڅېد نو په 100 روپې شاپر کې به 50-60 روپې ته د زمي مزدورانو د ارسلاړي شي 50-60 روپې پاتیش او البته دا خبره دغه دی زمونږ د وطن سبزی نه دي د ګوپیان دي ټیپر دي دغه دی پراتی دي سو کې د خدای په نامم نه لې پنجابیان چې دین وروره دغه پیسې مو کې سودان پیسې او کې ارسې پیسې او د تیر دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې ګوپیانو 100 روپې کیلو د پنجابو او چې زمونږ د وطن را رسیدل نو 40-50 روپې کیلو دي دغه زمونږ د بازارونو مل او دغه زمونږ د کلو مل او دغه زمونږ د سیستمانو مل
دا وخت ټماټر زیاتره د سواد ممندو باجوړ او بیا ډېر ټماټر د پیښور مارکیټ ته د افغانستان ناراضي د پیښور واده خپل راټوکېدلې سبزی نن سبا کریلا پیپر بند او د ګلګوپی باتنګړ د کلو په سر د 100 روپو نه کم خرڅيږي خو ټینډا بیا د شپږ 100 روپو پورې کلو خرڅيږي عبدالحد هم په دکان کې سبزی غستا د دیونی واستول
متي دغه موږ دا غواړو لکه دا سرکاري خلک و چې ارزانی دا او یره دا ارزانی براشي وړه مرزان شو اوس دا ټماټر چې کم دی خلک و یره ارزانی ده کنه نو دا چې کم دی په 250 روپې باندې کیلو دی وړه شي دي دا 800-900 زرو تر رسیدلې دي نو هر دې ملک چې کم دی دا غریبانان دي یاړي مار دي دوه ورځې د ټاټکی کار وی او یو ورځې نه کنه دی اخر دا ټاټکی والا کسان بس کوي
په پاکستان کې نن ځنی ځای مطبوعاتو د خبره پړمبني سر کې چلاولا چې وزیر اعظم عمران خان د حبشه په مشره کې د ضروری توکو او خوراکي سيزونو د نرخونو راټینګولو یو خصوصي کمیټه ټاکلې ده په داسې حال کې چې د هیواد په یو سر کې هم ټماټر د 100 روپو نه کم کیلو نشته د دې کمیټې مشر حبشه خوایي په کراچۍ کې ټماټر په 19 روپے کیلو دي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
دا د وایس اف امریکا د ویډیو د کترمنو اوریدونکو او هم د سبزیانو په اړه زو د کلاسې فلال ورته چې د بلوچستان ایالت شهر دی او د افغانستان سره پولې ته نږدې دی هلته یو کروندګر دوست محمد وایي چې یو وار ټماټر کرلی وو په هغه کې تاوان وکړ بیا یو ګازر ته لاس واچو چې ګازرې به ګټه ورته وږي خو ګازرې هم ګټه ونه کړه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي د دغه تاوانونو یا د زیان په اړه هم له دوست محمد سره خبرې کړې دي او ریدو او لیدو ته ستاسو پام را ګرځو خو زما خیال دی چې تخنیکی ستونزه ده او دغه ریپورت لا نشرته نه دی آماده ولاړ بسو د منصری لوري ته چیرې چې یو پړانګ او یا کلن سړی وژلی دی وجه څه وه او اوس هلته خلک څه وایي د ټوله حال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکبي
د بټګرام ضلع د ملنګ خان ډیرې ایزي اوسیدونکو په وینا تیر شپه نا وخت ځنګلي پړانګ په دغه سیمه کې داخل شو او بیا یو او یا کلن تن سلطان باندې بریډ وکړو او چې کله د خوښه گاوند څخه خلک راغون شو نو سلطان وجل شوه پروت وو چې مخ او وجود څخه پړانګ غوخي نړولې وي د بټګرام ځای یونین کونسل په خوانې ناظم کامران فیاض خان په دې اړه ډیو نیوز ته ویلي په سیمه کې د یخنۍ په موسم کې د پړانګ لخوا انساني بادایتا خطر ورس پورس په زیاتې دوه او په کار ده حکومت د دغه خطر مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړی
د دې پوجي په دې ټول علاقې کې خوف راستي ځکه چې دې کې د وایلډ لایف میټ پلانګ د نسل زیاتول لپاره نزل کدا پلان پیښي او کور دې ملکو اجازه چاته نو نو هغه پوجې د دوه سبا دې ډیر شلا اوس دا چې دې رو رو مول او بادو ته ځانګړي بادو ته خطر د مې شتي کې نو دې په کار وچ وایلډ لایف دې وسبند
د پړانګ یا چیتا چې دوه قسمونه د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې موندل کیږي چې په دغه کې یو ګلدار پړانګ او بل واورین پړانګ دی د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې تر مخه یوازې د ابتابات په ګلیات سیمه کې د ګلدار پړانګ تر شپېتو جوړې یعنی یو سل شل نر او ماده پړانګ موجود دی د خیبر پختونخوا د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې وایلډ لایف چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق وایي د ګلدار پړانګ نسل چې د خطر سره مخ وو د وخت تیریدو سره سره د دوی ادارې د دې نسل زیاتولو کې بریالي شوه او اوس د پړانګ شمیره په دغه سیمو کې زیاتېدو سره انساني آبادی ته رسد ستونزه هم راوچته شوه.
دا لپټ شې دا مین کشمیر نواله یا د زمونږ چکم دا مری ایریا دی کې د ټیپیکل هابیټټ دی او به دا تر دې مطلب زمونږ اکتباد پورې راشي تاسو به دا ګوره چې کوم کیسز چې روان دي کنه هغه رپورټ کیږي زموږ کی پی کې پنجاب کې نه کیږي دی انډیکیشن سره چې موږ پروټیکشن زیات ورکو او دا ټریټوري اني نیمل دی د خپل ټریټوري جوړي چې دی پاپولیشن زیاتی کی خو هم خبره دی خطر راځي الته چې کوم دي کی خلکو سره انکاونټر کیږي اوس دا پروټیکټډ ایریا چې کوم موږ دا بنیادی اصول دی هغه دا دی چې دا پروټیکټډ ایریا د ناورو ته داسې ایریا پرووایډ کوي چې کوم دي کی دی انټریکشن خلکو سره کم نه کم راځي.
دا خیبر پختونخوا د ګلیاتو غریزی سیمې د نننه چې یو خوا د پړنګ نسل زیاتیدل یو لوی کامیابی ګڼل کی نو بلخوا په دغه سیمو کې د پړنګ انساني آبادای ته د زیان رسولو خطر هم یو چیلنج جوړ شوی. د یو اندازې تر مخه د خیبر پختونخوا ابتاباد ناران او ورسره لګیدلې شمالي سیمو په غرونو کې ګلدار او واورین پړنګ د آبادای شمیره د زرو نه هم زیاته شوی خودل کیږي. احسان محمد خان ویو ای ډیوا ابتاباد.
د وایس اف امریکا د بډا کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د شمالي وزیرستان لوري ته چیرې چې راپورونه وايي د امنیت وضع ورځ تر بل خرابه شوې ده او په تیرو دوو اونیو کې اته د امنیت ساتونکو عسكر چې دغه هغه هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی. تفصیلي عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو شمالي وزیرستان او له هغې وروسته په باجوړ او ډېره اسماعیل خان کې په هدفي وژنو او ماین چاودنو کې د پاکستان اته امنیتي سرتیرو په شمول سیاسي مشران په هدف شوي او د جنوبي وزیرستان دوه ډاکټران هم تښتول شوي دي. د تازه پیښې د دوه اونۍ په کمه موده کې رامنځته شوي او دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د ګواښ ایوه پرچا یا پافلټ هم ویشل شوی چې پکښې د علاقې وویشت مشرانو ته د مرګ ګواښ شوی دی. یا د پرچا د اتحاد المجاهدین نومې وسله والې ډلې لخوا ویشل شوی ده چې پکښې ویل شوی دی مشرانو ته ځکه ګواښ ورکوي چې د پاکستان د پوځ سره اړیکې لري. د افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې یوه اونۍ وړاندې په پوځ دوه مین چاودنې شوې او څلور پوځي سرتیري پکښې وژل شوي وو. د چاودنو سیمواري طالبانو حزب الحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. په وزیرستان کې نه یوازې دا چې په امنیتي سرتیرو مین چاودنې او بریدونه دوام لري بلکې په علاقه کې د هدفي وژنو پیښې هم کیږي او د سرتیرو سره پکښې ځایي خلک هم په نقشه کیږي. په وزیرستان کې یوازې دا نه چې په مینونو سرتیري په هدف کیږي بلکې په علاقه کې د وړاندې نه زړه مینونه هم په عامو خلکو چاودنې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعال علمزیب محسود وایي چې کله پی ټی ایم جوړ شوی دوی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زړو شخ مینونو د چاودنو ریکارډ راټول کړی او وایي یو سل پنځه څلوېښت پیښې دوی رپورټ کړي دي. پی ټی ایم د کال 2018 فبروري په میاشت کې په رسمي ډول غورځنګ جوړ شوی دی او ډیوا سره په خبرو کې علمزیب وویل په دې یو سل پنځه څلوېښت پیښو کې انساني زیان اوښتی او زیاتوي داسې پیښې هم شوي چې هغه نه دي رپورټ شوي.
ډېر داسې چې موږ سره ریکارډ نشته دی لکه مالونه چپه شي وراتی دي دا یا هم ډېر دي کنه دا شایخ هو یم په ریکارډ کې نه راوړي نو د انسانانو سمجه سره شوی دی تقریبا 145 په کې یاد کړه.
پی ټی ایم په خپل غوښته کې ایوه مهمه غوښتنه د علاقې څخه د بیرونو په کولو کوي. په ځای میډیا وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې د بد امنۍ پیښې نشکارول کیږي. علمزیب محسود وایي په وروستیو کې د پوځویان میجر جنرال آصف غفور رسنیو ته په حال اول تیرولو کې یوازې د کشمیر پیښې یادې کړې او ټولې ښکاره کړې دي خو زیاتوي د وزیرستان او نور قبایلي سیمو بد امنۍ نه یاد کړې. هغه وایي د پاکستان په ځای میډیا کې هم قبایلي سیمې هېرې ساتل کیږي. د پاکستان پوځ او حکومتي واکمن وایي د پی ټی ایم د غوښتو وروسته په وزیرستان کې د مینو پاکولو کار روان دی او په خپل پکې امنیتي سرتیرو هم قرباني ورکړې دي خو علمزیب محسود وایي د مینو پاکولو هغه رنګ کار نه کیږي کوم چې پکار دی او یوازې عکسونه وستل کیږي.
د کشمیر کې کم لینډ ماینز دي دغه بارا کې ټول ډیټا او علاقې چې کم کم ځای کې پراته دي یا کم کم ځای کې څور څور چاودنې ځنې شوې دي هغه د دوی یو بهترین پریزنټیشن وو چې زغپل ورته حیران شوم چې دوی سره څنګه زبردست طریقه ده او څوره زبردست پریزنټیشن یې کړی دی. خو هغه د وزیرستان په لیول باندې تاسو هیڅ هم نشته دی.
په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته یو لیبیا بد امنی ولې مخ په سیوا کې دوه شوې ده. د پاکستان د پوځ په خانه بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان سره په پوله پرتی علاقې ډېرې حساسې دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ښې نه دي. د استخباراتي معلوماتو شریکولو کمی دی او افغانستان په پوله پرتو علاقو کې خپل عملداري نه لري. دیو سره په خبرو کې هغه وویل دا علتونه دي چې په علاقه کې شتونلاري وسلوال بریدونه کوي او د دې لارې خپل موجودګي څرګندوي. هغه دا هم وویل چې په قبایلي سیمه او په ځنګړي ډول شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو سره د وسلوالو ملا ماتولو دعوی کیږي خو داسې نه ښکاري چې دا رښتیا وي. او دا هغه علت هم دا دی چې دلته اوس هم د بد امنۍ پیښې کیږي.
سکیورټي دواړو طرف ته داسې مکمل او داسې مضبوط او داسې او طاقت نه ده چې دا غي د باندې نه د دې مکمل مخنیوي ممکن دی.
نو موري زیاتوی د افغانستان په پلد سیمو ازغن تار لګول د هغه په خیال یوازې د لسنه تر 15 فیصد پورې تر هغري کمول شي او په دغه کار چې څومره پیسې لګول کیږي دا باید د علاقې د خلکو په پرمختګ کارول شوی وي. هغه د هم ویل پاکستان د وړاندې په امریکا اشکاره کړی و چې په ختیځه پلد هند سره تاو تریخواله به د افغانستان سره لویدیځه پوله اغیزمنه وي ځکه چې افغانستان سره په پوله پروت پوز به د هند سره پولې ته استوي.
پاکستان وړاندې هم دا خبره په امریکا باندې هم او نورو ملکونو باندې هم واضح کړی و چې موږ ته مشکی فرحت باندې ستونزې راپېښې شي د هند طرفه نو موږ به مغربي سرحد ته هغه نمونه توجه ورنه کړی شو.
د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې صحیح خلکو د اوتمنځي مشرانو د کډوالو د کمیټې پی ټی ایم او سیاسي ګوندونو په علاقه کې د بد امنۍ پر ضد لویه احتجاجي مظاهره کړې و. د ویډیو په علاقه کې د ضرب عذب عملیاتو 15 کال وروسته هم د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي او خلک په کورونو کې دننه هم په ویرې اخته کړي دي. د دې مخ دی ونیول شي. دوی ویلي وو چې د علاقې د خلکو د وژلو او زورولو پالیسي نور دوی ته د لو ورنه ده. ځای خلک تور لګوي چې د پاکستان په میډیا د دوی ایوی مسلې ته هم ځای نور کول کیږي. عدنان بیٹنای ډیو رادیو او ټی وی.
وایس اف امریکا جو دا کتر منور دغه خبرونه لا دوام لري او هم په یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو چې اسرایلی ځواکونه په غزه او د شام په دمشق کې په دوه جلا جلا بریدونو کې د اسلامي جهاد دوه مهم کمانډانان وژل دي. اسلامي جهاد ډلې هم دغه د غچ اخیستو ادعا هم کړې ده. تفصیل یې د وایس اف امریکا په ریپورت کې نشروان کلندر راکوي.
رائټرز خبری اداره وایي چې د نه هپورز د اسرائیل لخوا په غزا پټیو او د شام په دمشق کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه جهادي کمانډرانو او د دوی د کورنۍ غړي وجل شوې دي. د اسرائیل وزیر اعظم په غزا پټه کې د بریټ پاړه ویلي دي چې په دغه بریټ کې د اسلامیک جهاد نومې ډلې کمانډر باها ابو العطا وجل شوې. څوک چې په اسرائیل په یو شمیر ترهګر بریدونو کې ککړ وو. اسلامک جهاد هم د دې تصدیق کړی دی او وای په دغه برید کې د ابو عطا خزه هم وجل شوی او ورسره دوه بچي جوبل شوی دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي مطبوعات وای چې په دمشق هم په یو رهایشي سیمه باندې د اسرائیل لخوا هوایي برید کې د اسلامک جهاد یو کمانډر او د دوه زامن وجل شوی دي. اسلامک جهاد د دغه هم تصدیق کوي او وایي چې د اسرائیل لخوا د تازه بریدونو به سخت عکس العمل ښودل کیږي. دوی وایي چې اسرائیل د خطرناک هدف لپاره ځان تیار ساتي.
د وایس اف امریکا جبا د کتر منوریدونکو لدې سره هم دغه خبری خبرونه پایته ورسیدله. خو چیرې زیم زمرد خبرونه د وایس اف امریکا د جبا ریډیو لاله تاسو اوریدلی سي 1420 میگا هرتز په منځنۍ څپو. د ورسره به تاسو خبرونه اوریز مجله همکار مجاهد جواد سره چې نن ورځ بیا هم د روغتیا په ارخ کې ای موضوع ده. د وینی فشار څنګه کولای شي چې د وینی فشار برابر وساتي او لوړې دوتې پرې نږدې احتیاطونه بچوي او توانونه بچوي په دی باندې به له اړونده ډاکټر سره خبرونه مخ په وړاندې بیایي. ترڅو زه نصیر کاکر سره د پروډوسر ارشد علي ستاسو له درنه خدمته اجازه غواړم. د خدای پامان او سلوړي بریالي اوسئ.